د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې وړاندې راپورونه خبرو د ازادي رادیو اونیز بحث هم لرو خو له هر څه مخکې په موکړې خبرونو ته په پام کې ده چې په تهران کې د افغانستان سفارت نن د طالبانو د حکومت استازو ته وسپارل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد وی چې د دوی اووه تنه ډیپلوماتان تهران ته روان شوي او د سفارت چارې به رسمن ور وسپارل شي. ښاغلي ضیا احمد دا څرګندونې نن رسنیو ته په یو استولي پیغام کې کړي. په تهران کې د افغانستان له سفارت څخه پخواني ډیپلوماتان پرون ووتل او ویل چې د سفارت وسایل د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلې دي. د طالبانو حکومت تهران ته د خپلو ډیپلوماتانو لیږل د افغانستان او ایران په اړیکو کې مثبت ګام بللی. د طالبانو حکومت وایي ځواکونه په کابل کې د داعش ډلې پر یو پټنځای د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې دوه غړي وژلي او یو یې ژوندی نیولی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې دا عملیات تیر ماښام د خیرخانی مینې په زاکرین ښارګوټي کې وشول. هغه همداراز ادعا کړې چې د داعش دغو غړو د ورانکارو فعالیتونو پلان درلود. د اوکراین په لویدیځ کې د روسي ځواکونو په حملو کې نن د خیریه مؤسسو دوه کارکوونکي ووژل شول. د اوکراین د خمیلنیتسکي د سیمه ییزې پوځي څانګې مشر سرهی حمالی نن وویل چې د روسیې د بی پیلوټ الوتکو په یو برید کې د یوې خیریه ټولنې یو کارکوونکی ووژل شو او دوهم کارکوونکی چې تیره شپه د توغندي په برید کې ټپي شوی و نن سهار ساه ورکړه. له بلې خوا د اوکراین د پوځ ستر درستیز وایي چې ځواکونه یې تیره شپه د روسیې له ټولو څوارلسو بی پیلوټو الوتکو څخه یولس یې له منځه وړي دي. متحد ایالاتونو خبرداری ورکړی چې که چین روسیې ته وژونکي پوځي وسایل ورکړي نو دا کار به یې لویه بیه ولري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان پرون وویل واشنگتن د بیجنګ اقدامات څاري او په خبره چین تر اوسه روسیې ته د پوځي مرستو او انتخاب نه لري. له سی ان ان سره په خبرو کې ښاغلي سولیوان زیاته کړه پیکینګ په پریکړو کې خپلواک دی خو په خبره یې له روسیې سره د اوکراین په جګړه کې مرسته به یې بیه ولري. له دې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې روسیه د اوکراین په جګړه کې د سیمې له ځینو هیوادونو له هغې ډلې له ایران او چین نه مرسته ترلاسه کوي. ایران او چین بیا دا راپورونه رد کړي دي. او افغان بوکسر هلمند الکوزی خپل کاناډایي سیال ته ماتې ورکړه. هلمند چې په کاناډا کې اوسیږي تیره شپه د کاناډا تکړه بوکسر کودی کیلی ته په اتم راوند کې ماتې ورکړه. دا د بوکس په حرفوي لوبو کې د هلمند الکوزی نهمه بریا ده. بیګانۍ مسابقه د انتاریو ایالت د برومتون ښار په 15,000 کسیز لوبغالي کې وشوه. هلمند الکوزی له 2011 کال راهیسې بوکس په اماتور ډول پیل کړ خو د 2015 کال په وروستیو کې په حرفوي ډول د لوبې ته دوام ورکړ. په دې موده کې هیڅ لوبه نه ده بایللې خو نه لوبې ګټلې دي. هغه د چک جمهوریت، ارجنټاین، اسپانیا، کاناډا، مکسیکو او هنګری لوبغاړو ته ماتې ورکړې. خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. د راپورونو په برخه کې د طالبانو حکومت ته په تهران کې د افغانستان د سفارت د سپارلو په اړه نور جزئیات ترکو.
د بهرنیو چارو وزارت رهبری پریکړه وکړه چې نن سهار له کابل څخه د مجربو ډیپلوماټانو یو وکسیز ټیم تهران کې د افغانستان سفارت ته واستوي.
دوه نور افغان کډوال له ایران سره په سرحد کې مړه شوي دي. په یو مرکه کې پر دې خبرې کوو چې ولې افغانان بهر ته مهاجرت کوي.
نن سبا ډېر خلک فکر کوي چې زموږ ځان په خطر کې مجبور و مقلق دی چې په غیر قانونی توګه د افغانستان نه وځي او ډېر خطرونو سره هغوی ته ځان ورسېد.
د نوي تعلیمي کال په درشل کې د زده کوونکو نجونو ویره.
زمونږ کورنۍ دا ویر او ډار لري له ځان سره چې خدای نه خواسته دغه راتلونکي تعلیمي کال به بیا هم د نجونو پر مخ مکتبونه تړل شوي وي.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین د جګړې وروستیو پرمختګونو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې په 15 دقیقې اونیز پروګرام کې د طالبانو حکومت ته په تهران کې د افغان سفارت د سپارلو په اړه بحثونه لرو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکلستا سکوربم طاهر روخان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن په تهران کې د افغانستان د سفارت چارې د دوی لخوا ټاکل شوی شارج دافر ته سپارل کیږي. پرون د افغانستان د سفارت مخکینی ډیپلوماتان له دې سفارت نه ووتل او ودانۍ او ټول تجهیزات د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل. طالبان دا کار له ایران سره د خپلو اړیکو د پرمختګ په برخه کې یو مهم ګام بولي. په دې اړه جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې واورئ.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د فضل محمد حقانی په مشرۍ یو کسي ټیم په تهران کې د افغانستان د سفارت د چارو د تسلیمېدو په موخه ایران ته استولې ده. د دې وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل نن رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي نن به په تهران کې د افغانستان د سفارت چاري له دوی لخوا ټاکل شوی شارج زدافیر ته وسپارل شي.
د دې لپاره چې په ایران کې د میشتو وطنوالو لپاره د سفارت په خدماتو کې خند او ځنډ را نشي د بهرنیو چارو وزارت رهبری پریکړه وکړه چې نن سهار له کابل څخه د مجربو ډیپلوماټانو یو اوه کسیزه ټیم تهران کې د افغانستان سفارت ته واستوي ترڅو د نوي شارج دافیر تر څنګ خپلو هیوادوالو ته خدمات وړاندې کړي.
خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د فضل محمد حقانی پرته د دې کسانو نوملړ نه دی خپور کړی او نه یې همدا ویلي چې تجربه او زده کړې په کومه برخه او چیرته ترلاسه کړي دي. طالبانو دا هم ندی ویلی چې آیا نویو اسول شویو کسانو کې د بهرنیو چارو وزارت د جمهوریت نظام را پات شوی ډیپلوماټان شته او که یوازې د خپل ډلې کسان دي. په تهران کې د افغانستان سفارت په خواني ډیپلوماټانو پروند د سفارت ودانې تخلیه کړه او ټول تری په ډلې زتو غووتل. دوی ویل ایران تری غوښتي چې له سفارت ووزي ځکه دوی طالبانو ته د تسلیمۍ پریکړه کړې ده. په ایران کې د افغانستان په خوانیو ډیپلوماټانو دا کار د افغانستان په چارو کې لاس وهنه او د ډیپلوماټیک عرف خلاف وباله. خو په کابل کې د ایران سفارت نن سهار په خپل ټویټر پاڼه دا د افغانستان کورنۍ مسأله وبلله او زیاته یې کړه د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې هیڅ ډول مداخله نه ده کړې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا د ایران لخوا طالبانو ته په تهران کې د افغانستان د سفارت سپارل د دوی او ایران ترمنځ دو اړخیزو اړیکو کې مهم او مرستندوی ګام بولي. نتایج چې راپورونه هم شته چې نن به په ترکیه کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپارل شي خو طالبانو رسمان په دې اړه څه نه دی ویلي. له دې وړاندې پاکستان، چین، قطر، روسیا او د مرکزی اسیا یو شمېر نورو هیوادونو هم د افغانستان سفارتونه طالبانو ته سپارلي خو له دوی یو هیواد هم د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلې. طالبانو همدا ډول په بلګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د خپلولو لپاره سهیل شاهین ټاکلی خو دا غوښتنه یې څو ځل رد شوې ده. اروپایی او ځینې نورو هیوادونو هم طالبانو ته د افغانستان د سفارت له سپارلو ډډه کړې ده.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره. د ازادي راډیو خبرونه اوري. اروپا ته د تلو په نیت له ترکیه سره په پوله کې په ایران کې دوه نور افغانان مړه شوي دي. د دې کسانو کورنۍ وی لا هم د عزیزانو جسدونه نه دي ورسپارل شوي. یو افغان چې د مړو شویو کسانو د کورنۍ په غوښتنه په جسدونو پسې د پیښې سیمې ته ورغلی وای دا دواړه د غره د ښویېدنې او د سړې هوا له کبله مړه شوي دي. دا پروانه میاشت کې دریمه پیښه ده چې اروپا ته په غیر قانوني لارو د تلونکو افغانانو د مړینې راپورونه خپریږي. له بلې خوا په ایټالیا کې په سواحلو کې د یوې ډوبې شوې کښتۍ د موندلو شویو مړو شمیر دوه شپېتو ته رسېدلی چې افغانان هم پکې دي. بیا هم امید ظهیرمل چې په دې اړه نور تفصیل اوروي.
سرحدی پولیس ونیولو او دغه د والو ډبولو نو ورسته زیم وهل
د هغو دوو افغانانو د برخلیک کیسه کوي چې اروپا ته د تلو په نیت ایران کې مړ شوې دي. متی الله شهاب د دې دوو افغانانو په جسدونو پسې د ایران چالداران ته تللی هغه سیمه چې ترکیه سره په پوله پراته ده. وایي مړ شوي افغانان یو یې د کونړ او بل یې د لوګر اوسیدونکی دی چې د روانې فبروري میاشتې په نهمه مړ شوي خو لا یې جسدونه افغانستان ته نه دي انتقال شوي. له دې دوو افغانانو سره دوه تنه نور هم لوو چې هغوی ژغورل شوي او د خولې کیسه یې متی الله شهاب ازادي راډیو ته کوي.
بېرته چې موږ له غره نه راواوښتو خو په دغه وخت کې د عبدالخالق دا پخه چې وه دا نور هم خوک شوي وو تر دې پورې چې دا نه شو تللی. په دې کې یو بل غټ ګړنګ و. د دې ګړنګ نه اخوا یو بل زمنګ د لوګر ملګری هغه د دې ګړنګ نه موږ نه کته ولید چې کله ولید موږ هم پسې ځان خوې کو ورغلو چې ورغلو هغه بیچاره نور هیڅ د پاتې دونو دولس کلن ماشوم دا خبره کوي چې زه څو ځل را روان شولم خو بیا چې به مې دې مریضانو ته او دې خلکو ته مې وکتل بېرته به ستون شولم زړه مې ته نه کېده چې دې خلکو څخه لاړ شم. هغې وخت کې د عبدالخالق پخه بیخي در شوې وه او یو څو سلګۍ وکړلې د ډېرې سختۍ نه وروسته بیچاره وفات شو. په خوله باندې مې له لاس راکړ او سترګې مې له پټې کړلې.
د ایران او ترکیې په پوله د دې دوو مړو شویو افغانانو له ډلې مو د عبدالخالق د کورنۍ شمېره پیدا کړه او د اړیکو له نیولو وروسته یې ورور ازادي راډیو ته وویل لا هم د عبدالخالق جسد افغانستان ته نه دی را انتقال شوی. وروستیو کې اروپا او نورو هیوادونو ته د تلو په نیت د سفر پر مهال د افغان کډوالو د مړینې راپورونه زیات شوي. تر ټولو تازه یې د ایټالیا په سواحلو کې د ډوبي شوې کښتۍ خبر دی چې تر اوسه ترې د 26 تنو جسدونه موندل شوي. د ایټالیا آر ای آی ټلویزیون نن سهار راپور ورکړ چې په مړو شویو کې 14 ماشومان او 33 ښځې دي چې افغانان هم پکې شته. تر اوسه یو اتیا تنه ژغورل شوي خو د رسنۍ د ایټالوي چارواکو له قوله لیکلي احتمال شته چې د مړو شمیر تر 100 ورسیږي. په دې پیښه کې د مړو شویو افغانانو د دقیق شمیر په اړه مو په ایټالیا کې د افغانستان له سفیر سره اړیکه ونیوه خو ځواب یې رانه کړ. له دې وړاندې د فبروري په 13 په بلغاریا کې هم د یوې لارې دننه د 13 افغانانو جسدونه موندل شوي وو چې لا یې مړي افغانستان ته نه دي را انتقال شوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې ټول جسدونه افغانستان ته راولېږدول شي خو افغانان باید له غیر قانوني لارو د سفر ځان وساتي.
دسه جریان دسه په وخت لا وو او تر اوسه پورې متاسفانه نه ده مزه وکړ سره. موږ افغانان ته بار بار دا ویلي دي وایو چې په خپل هیواد کې اوسېدا لپاره هڅه وکړو، زمينه مساعده کړو، خپل هیواد ته کار وکړو او د خپل هیواد اقتصاد ښه کړو چې بل هیواد ته موږ هم لاړ نه شو احتیاج پیدا نه شي.
وخت تر طالبانو له رسېدو وروسته د بیروزګارۍ، امنیتي ګواښونو او پنجونو د زده کړو د بندیز له امله ډېر شمېر افغانان اروپایي او نور هیوادونو ته په غیر قانوني لارو کډوال شول چې دا ډول زړه بوږنوونکې پیښې هم پایله راوځي.
وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د افغانانو البته په غیر قانوني لارو د افغانانو د مهاجرت موارد زیات شوي چې دا مهاجرتونه له جدي خطرونو سره هم ملګري دي. مخکې په دې اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي وو خو تازه ویل کیږي چې د ایټالیا په سواحلو کې د غیر قانوني کډوالو یوه کښتۍ ډوبه شوې چې یو شمیر افغانان هم پکې وو. مرسلین ارسلا په دې اړه له مدني فعال خلیل روفي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې له افغانستانه د غیر قانوني مهاجرتونو علت څه دی.
ډېر ماتره او اقتصادي ملکونو مهاجرتونه شته جهان اول ته، ځکه اقتصادي مهاجرتونه دي. اگر چې د ځینې ملکونو همدغه ملکونو غیر قانوني لار نه خلک را جهان اول ته ځي، ولی ډېری بیا قانوني ځي، ځکه هلته استاندرد سازي سوی دي دولت لخوا یا په شکل د ګروپي یا انفرادي ایجاد اشتغال وکړي. اصلا افغانستان کې یو بل مشکل هم دي، مشکل د سیاسی هم دی، ځکه نظام تغییر شوی دی. نیمی نظام راغلی او تعداد افراد مسئولیت نه لري، جانی مسئولیت نه لري او نظام لخوا ورته مسئولیت نه ورکل شوی دی. که ورکل شوی دی شفایی ویل شوی دی او رسمی توګه هغوی ته داسې تایید شوی نه دی، ځکه نن سبا ډېر خلک فکر کوي چې زموږ ځان په خطر کې دی، زموږ حیات په خطر، مجبور و مقلق دی چې په غیر قانونی توګه د افغانستان نوزی او په غیر قانونی توګه او په ډېر خطرونو سره هغوی ته ځان ورسوي چې متاسفانه دغه بخش کې موږ تاسو ډېرترین قربانی نن سبا افغانان لري.
د قانوني سفر لپاره یو هم قانوني اسناد ته اړتیا ده چې متاسفانه په افغانستان کې تاسو معلومه ده په تیری وکال کې یا څه باندې تیری وکال کې د قانوني اسناد ته لاس کول ډېر ستونزمن شوي. دغه خندونو څونه د ځوانانو ژوند خطر سره مخ کړی دی.
یو لوی عمل هم دغه خندونه او مشکلات ځکه چې افغانستان کې نن سبا سفارتونه چې دي دوی ویزه نه ورکي، ډېری کای ملکونه ورکي هم په د رشوتونو په اساس یا فساد لانه کولی شي چې یو افغان د پاکستان ویزه واخلي یا د ایران ویزه واخلي، نور ملکونه خو نه ورکوي ویزه. دا یې هم عامل دی او بل عامل دی چې نن سبا پاسپورت سهولتونه یا خدمات نه ارزه کوي خاریان ته بندي، او بل عامل چې دوی یو نیم خلک یا ډېر خلک چې هغوی د شته نظام لخوا ځان ته تهدید بولي او دوی نشي کولی چې رسمي ادارات ته لاړ شي، ځکه دا رسمي ادارات ته فکر کوي که زمونږ لاړ سو زمونږ هویت مطرح کېږي او زمونږ د هویت افشا کېدلو عامل سبب دی. دوی د جانی خطر که یعنی دا بل عاملی دی، ځکه چې پخوانی زمونږ تاسو امنیتي سکتورونه څه وو اغا رقم کارونه که واسه ده شته نظام ده ایدئولوژی سره تفاوت درلوده، ځکه ده شته نظام ندوی ساز خطر که یه شته نظام ده مسئولیت تدبیقی لحاظ نه دوی تا نده ورکل سوید.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی عایدات ډیر کړي دي، عایداتي او اقتصادي سرچینې هم اوس دوی په واک کې دي، نو دې عایداتو ته په کتو دوی خپل مسؤلیتونه د ځوانانو په وړاندې د کارګر قشر په وړاندې ادا کړی دی تر څو د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي او خلک په خپل وطن کې په افغانستان کې دوی په کار او روزګار باندې بوخت شي.
شته نظام خو مسؤلیت لري چې دغه کادرونو نه چې د افغانستان نه فرار کوي یا فرار مغزات جریان لري د دېغ نه مخنیوی وکړي او خلق ته اطمینان ورکی او شته نظام باید برابر فرصتونه مساوی نه تنها هغه خلک چې دوی سره مخکې وو یا د دوی ایدئولوژي پورې ارتباط لري، یعنی ټول هیوادوالو په ارتباط دوی مسؤلیت لري چې فرصتونه برابر توګه خلکو ته وویشي. متاسفانه دا بخش کې هغه اطمینان چې دوی باید ورکي یا عامه پوهاوی چې دوی باید ورکي یا هغه انګیزه چې دوی ایجاد کړي متاسفانه تر اوسه پورې دوی نه ده کړی. یو لوی عاملی همدغه دی چې نن سبا خلک د آینده لپاره اطمینان نه لري، د آینده لپاره انګیزه نه لري.
مدني فعال خلیل روفي و چې په غیر قانوني لارو له افغانستانه د افغانانو د مهاجرتونو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې بیا هم د افغانستان د روانو چارو په اړه راپورونه لرو، خو له هغه مخکې یو نړیواله موضوع. په اوکراین کې نن سهار د هوایی حملو له خبرداری سره هم مهاله د روسیې په حملو کې د ژغورنې دوه کارکوونکي وژل شوي دي. سهار مهال د یو ساعت په مخه په ټول اوکراین کې د هوایی حملو د خطر زنګ وهل کېده. له بلې خوا د اوکراین په ختیځ او شمال ختیځ کې د اوکراینی او روسي پوځیانو ترمنځ د تودې جګړې د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اسدالله لودین اوروي.
په اوکراین کې د هوایی حملو تر خبرداري وروسته روسي پوځیانو د غلطه د ایراني بی پیلوټ الوتکو په وسیله بریدونه وکړل. د اوکراین پوځ ویلي د بی پیلوټ الوتکو په دغو بریدونو او دغه راز تیره شپه د توغندیو په برید کې په لویدیځ ښار خمیلنیتسکي کې د ژغورونکو ډلو دوه کارکوونکي وژل شوي دي. د اوکراین د پوځ لوی درسیز ویلي د شپې لخوا پر اوکراین د روسیې لخوا څوارلس بی پیلوټ الوتکې توغول شوي چې دوی یې یولس نسکوري کړي دي. د لوی درستیز په وینا په ټوله دونیسک سیمه کې له تیرو څلور ویشتو ساعتونو راهیسې د روسیې لخوا یو اتیا بریدونه شوي. په کیف کې د پلازمینې د پوځي ادارې مشر سیرهی پوپکو ویلي دغلته هم د روسیې نه بې پیلوټه الوتکې ویجاړې شوي، خو سملاسي د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. د روسي ځواکونو د بریدونو ډیر تمرکز پر بخمود ښار دی. د راپورونو له مخې روسیې د دغه ښار د نیولو لپاره د 2023 کال له پیل راهیسې د ځواکونو شمیر دوه برابره کړی دی. د چارو د کتونکو په وینا بخمود ښار چې تر ډیره ویجاړ شوی ستراتیژیک موقعیت لري او د روسیې لخوا نیول به یې د مسکو د ځواکونو روحیه پیاوړې کړي. د اوکراینی چارواکو په خبره د دوی ځواکونو هم د روسانو څلور اهداف په نښه کړي او د روسیې یوه 125 جنگي الوتکه یې له منځه وړې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پرون په خپله شپنۍ وینا کې ویلي ځواکونو یې اف ای اف کاته نږدې د روسیې پوځیانو یوه الوتکه نسکوره کړې ده. زیلنسکي په دې وینا کې د اوکراین د دفاع ژمنې تازه کړي او ویلي دي کریمیا ټاپو وزمه به هم بیرته آزاد کړي. دا ټاپو وزمه چې د اوکراین یوه برخه وه 2014 کال کې روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس هم د کریمیا د آزادولو په اړه د زیلنسکي د دغو خبرو هرکلی کړی دی. اوکراین کې د جګړې د دوام راپورونه داسې مهال خپریږي چې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی آی ای مشر ویلیم برنز ویلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل پوځ په وړتیا ډاډه دی او فکر کوي چې اوکراین به ورته تسلیم شي. په همدې حال کې نن دوشنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډه چې پر اوکراین متمرکزه ده پیل شوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش غونډې ته په وینا کې ویلي، پر اوکراین د روسیې یرغل د نړۍ په کچه د بشري حقونو د نقص لوی ناورین راولاړ کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
قدر من اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتن وړاندې کیږي چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
کاناډایي ورځپاڼې تورنتو ستار په یو مقاله کې لیکلي، پوهنتونونو ته د ښځو پر ورتګ بندیز ښایي د افغانستان خصوصي پوهنتونونو او د دغه هیواد راتلونکي ته لوی ګزار وي. د مقالې په پیل کې د افغانستان د یو خصوصي پوهنتون د محصلې 22 کلنې سما محمدي کیسه راخیستل شوې. په مقاله کې لولو چې سما غوښتل د سیاسي علومو او نړیوالو اړیکو په لوستلو سره ډیپلوماته شي. ورځپاڼه لیکي، د طالبانو له واکمنېدو وروسته د سما په څیر اکثره محصلین د زیاتېدونکو بندیزونو او اقتصادي ستونزو په خاطر خصوصي پوهنتونونو ته نشي تللی. ستار په لیکنه د نجونو پر زده کړو محدودیتونه او نورې ګڼې ستونزې به د خصوصي پوهنتونونو د سقوط بهیر ګړندی کړي. د راپورونو له مخې په کابل کې د افغانستان خصوصي پوهنتون مسؤلینو دوه اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د اقتصادي ستونزو او د نجونو پر زده کړو د بندیز له امله به دغه پوهنتون وپلوري او که ونه پلورل شي وبه تړي. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې د مطبوعاتو او عامه اړیکو مسؤل محمد کریم ناصری وایي، د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په خصوصي پوهنتونو کې د اویا زره ښځینه محصلینو په ګډون شاوخوا 200,000 محصلینو زده کړې کولې. نوموړي تورنټو ستار ته ویلي که اوسنی وضعیت همداسې دوام وکړي، په افغانستان کې به شاوخوا 15 خصوصي پوهنتونونه وتړل شي او په لومړي ګام کې به هغه پوهنتونونه چې تر ټولو زیاتې ښځینه محصلین لري بند شي. کولمبیا ورځپاڼې د امریکا په سیاتل ښار کې د افغان ښځو پر وضعیت جوړې شوې اوپرا په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د سیاتل د دې اوپرا سټیج ډایرکټر یا لارښود افغان فلم جوړونکي رویا سادات ده. هغې د افغان امریکایي لیکوال خالد حسیني د زر ځلاند لمرونه مشهور کتاب په اساس چې د دوو افغان میرمنو په کړاو ډک ژوند لیکلی دا اوپرا ترتیب کړې. زر ځلاند لمرونه د خالد حسیني دویم ناول دی چې په 2008 کال کې چاپ شو چې په ډیرو خرڅلاو سربیره د نړۍ په لسو ژوندیو ژبو ژباړل شوی. دا کتاب د مریم او لیلا په نوم د دوو افغان ښځو د تریخ ژوند په کیسه څرخیږي چې د عمر توپیر 40 کاله دی او جریانې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ په ګډون ټول په افغانستان کې پیښیږي. دوی که څه هم سره بنی وي، خو د خاوند او ټولنې بد چلند، ځورول او بندیزونه یې د یو بل په وړاندې زړه سواندي کوي. د کولمبیا لخوا په دې خبره شوې مقاله کې راغلي، د طالبانو په بیا واکمنۍ دوه افغان ښځې یو وار بیا له ټولنیز ژوند د ګوښه شوي او اوس د هغوی دا له سختیو ډک ژوند د افغان فلم جوړونکي لخوا د خپل اصلي وطن زرګونه کیلومتره لرې په نړیوال سټیج نندارې ته ایښودل شوی. د رویا سادات په حواله لیکل شوي چې هیله منه ده له دې لارې د څه باندې 4 لسیزو په موده کې د افغان میرمنو له کړاو ډک ژوند او قربانیو په اړه خلک خبر شي. رویا سادات زیاته کړې، د مریم او لیلا کیسه لا نه ده ختمه او اوس افغان میرمنې بیا هم له یو سخت برخلیک سره مخې دي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. په داسې حال کې چې د نوي تعلیمي کال پیل ته نږدې 10 ورځې پاتې دي، یو شمیر افغانان د طالبانو له حکومت نه غواړي چې سکال اجازه ورکړي چې لونې او خویندې له شپږمو ټولګیو پورته زده کړې وکړي. دوی وایي نه غواړي چې د دوی یو بل کال هم ضایع شي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد او د پوهنې وزارت ویاند د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
په داسې حال کې چې د یو بل نوي تعلیمي کال پیل ته نږدې 10 ورځې پاتې دي، لا هم په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د پیل کېدو په اړه د طالبانو حکومت څرګند دریځ نه لري. د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو پیل ته اجازه ورکول کیږي که نه، هغه پوښتنه ده چې نن سبا د زیات شمیر افغان نجونو زده کوونکو او د دوی د کورنیو په خوله ده.
د
پلازمینې کابل اوسیدونکي زرمینه چې پر افغانستان د طالبانو د بیا د واکمنۍ له پیل مخکې د 12 ټولګي زده کوونکي ووایي، دا څه هم فکر نه کوي چې طالبان د سږ کال د دوی لپاره زیری ولري، خو لا هم ناهیلي شوې نه ده.
یو کال د نجونو ضایع شو او همداسې زمونږ خویندې زمونږ کورنۍ دا ویر او ډار لري له ځان سره چې خدای نخواسته دغه راتلونکی تعلیمي کال به بیا هم د نجونو پر مخ مکتبونه تړل شوي وي او نجونې به نشي کولی چې مکتبونه ته لاړ شي.
د ننګرهار اوسیدونکي عالیه چې ښوونځی 3 ټولګي کې پاتې هم ورته هیله لري او د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې سږ کال دوی ته د پاتې زده کړو د بشپړېدو اجازه ورکړي.
تقریبا اوس شل ورځې هم پاتې دي نوي کال ته، خو طالبانو چې دی د مکتب د خلاصون په حق له هیڅ کومه نوه امر چې دی نه دی صادر کړی، چې په دې سره موږ هم ډېر زیات خواشین یو. هیله او امید او تقاضا مو دا ده د اسلامي امارت څخه چې د نوي کال په راتګ سره سم باید زموږ ښوونځي چې دی بیرته زموږ پر مخ باندې پرانیستل شي، تر څو موږ خپل مکتبونو ته لاړ شو، خپل زده کړې ترسره کړو او خپلو هیلو ته ورسیږو.
دا زده کوونکي او کورنۍ د طالبانو حکومت له دې عمله پړ ګڼي چې له نږدې یو نیم کال را په دې خوا له ژمنو سره سره د نجونو د ښوونځیو لپاره د یوې طرحې په جوړېدو بریالي نه شول. د پکتیا د مرکز ګردیز اوسیدونکي بلال احمدزی ازادي راډیو ته وویل
زموږ طالبانو خپل دریځ نه دی روښانه کړی چې دوی به ښوونځي خلاص کړي که نه، نو زموږ ویره هم لامدې ده چې خدای دې نه کړي چې یو بل کال ضایع نه شي او دوی سبقونه هم داسې پاتې نه شي. نو زما امید دا ده، زما هیله دا ده د اسلامي امارت څخه چې دوی په دغه کال کې موږ ته یو لوی زیری ولري او دا چې د جونو پر مخ زموږ د لوڼو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
په همدې حال کې پخواني ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي میرمن روزا اوتنبایووا سره کتلي دي. ښاغلی کرزي په ټویټر پاڼه لیکل شوی چې په دې کتنه کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو پر پرانیستو او کار ته د ښځو په بیرته ستنېدو ټینګار شوی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت له ویاندویانو سره هم خبرې وکړو، خو زبیح مجاهد راته وویل د پوهنې وزارت ویان باید په دې اړه ستاسې پوښتنې ځواب کړي او د پوهنې وزارت ویان د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په 2021 میلادي کال کې طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنېدو له پیل سره سم له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې وتړلې. که څه هم تمه کېده چې ښایي د طالبانو دا پرېکړه لنډمهالې وي، ځکه هغه مهال د طالبانو د پوهنې وزارت د یوې داسې طرحې د جوړېدو خبره کړې وه چې له مخې د اسلامي شریعت سره سم نجونو ته د زده کړو خوندي چاپېریال رامنځته شي. خو د 2022 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په پوهنتونونو کې د نجونو په زده کړو بندیز د افغان نجونو د زده کړو هیلې نورې هم مړاوې کړې. خو اوس چې د نوي تعلیمي کال پیل ته لږې ورځې پاتې دي، خلک هیله لري او د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې خویندو او لونو ته د زده کړو اجازه ورکړي او ښوونځي او پوهنتونونه ورته پرانیزي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
په تهران کې د افغانستان سفارت نن د طالبانو د حکومت استازو ته سپارل کیږي. د ایران د دې پریکړې علتونه کوم دي او د طالبانو او ایران ترمنځ کومو مشترکاتو په دې پریکړه کې رول لوبولی؟ د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې اونیز بحث کې چې په دوهمه نیمایي کې پیلېږي پر همدې موضوعاتو بحث کوو، خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه هدایت الله د میدان دی ولایت دی معلولینو او کونډو یتیمانو په نمایندګۍ دغه پیغام امیر المؤمنین ته وړاندې کوم. پیغام یې دا ده چې دغه زموږ ماشینه دی په کال کې یو ځل راکي را دی کال په لومړیو ورځو کې، او که څو ځلې چې راکي دي چې موږ ډېر تکلیفېږو او زموږ نه کرایې مصرفېږي راځي، او دوهم اکثره مایبینو پښې او لاس سترګې نه لري، ډېر تکلیفېږي سیاسارې کونډې مونږ تکلیفېږي. نو دغه ماشینه که موږ ته کال کې یو ځل یو ور راکي نو دا به د ډېره مهرباني.
السلام علیکم، د فراه ولایت د بکواد ولسوالۍ عقیدت حکیار خبرې کوم. زما د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د بکوا سړک دې د فراه څخه نیولې څو تر دلارام ولسوالۍ پورې مکمل په بشپړه توګه خراب دی. زموږ ټوله د بکوا ولس د ستونزو سره مخ دی. ټول افغانستان کې نوي کارونه شروع شوي او زموږ د بکوا کارونه په ټپه ولاړ دي. نو مسلمان ته دا غواړم چې د بکوا ته توجه وکړي.
السلام علیکم، نبی الله زابلی د زابل لارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. همدلته شیګان کلی او په خوا کې سینور کلی شتون لري، لکه اختر چکنک جالو دریا همدا شان دین نور. دا کلی نه مکتب او نه کلینیک لري. مکتب هغه څه ده چې زموږ او زموږ د ماشومانو آینده روشانه او هم فکره ساتي، خو موږ ورنه بې برخې پاتې شوي یو. او بل کلینیک هغه څه چې زموږ ژوند ژغوري، خو موږ ورنه بې برخې پاتې شوي یو. نو زموږ د مرکز کلات له چارواکو او همدا شان مسولو چارواکو نه همدا غوښتنه او پوښتنه ده چې لطفاً لخپل ولس سره دوګونه چلن مکوي د نورو کلو د نورو ولسوالیو پشان همدلته په شیګان کلی کې هم تاسو خپل مسولیت ادا کړئ مشته مکتب او کلینیک جوړ کړئ وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته اسد الله لودین د 25 دقیقې اونیز بحث د پیل لپاره استودیو ته راځي او بخنه غوړم نوریاس نوری د خبرونه وړاندې کوي او په څو شیبو کې استودیو ته راځي خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته په پام کې ده چې په تهران کې د افغانستان سفارت نن د طالبانو د حکومت استازو ته وسپارل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن رسنیو ته وویل چې د دوی وطنه ډیپلوماتان تهران ته روان شوي او د سفارت چارې به رسما ور وسپارل شي. په تهران کې د افغانستان له سفارت څخه پخواني ډیپلوماتان پرون ووتل او ویل چې د سفارت وسایل د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلي دي. د طالبانو حکومت تهران ته د خپلو ډیپلوماتانو استول د ایران او افغانستان په اړیکو کې مثبت ګام بللی. د طالبانو چارواکي وایي ځواکونه په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو پټنځای د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې دوه غړي وژلي او یو تن یې ژوندی نیولی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې د عملیات تیر ماښام د خیرخانې مینې په زاکراین ښارګوټي کې وشول. هغه همداراز ادعا کړې چې د داعش دغو غړو د ورانکارو فعالیتونو پلان درلود. د اوکراین په لویدیځ کې د روسي ځواکونو په حملو کې نن د خیریه مؤسسو دوه کارکونکي ووژل شول. د اوکراین د خمیلنیتسکي د سیمه ایزې پوځي څانګې مشر سرهی همالی نن وویل چې د روسیې د بی پیلوټه الوتکو په یو برید کې د یوې خیریه ټولنې یو کارکونکی ووژل شو او دوهم کارکونکی چې تېره شپه د توغندي په برید کې ټپي شوی و نن سا ورکړه. له بلې خوا د اوکراین د پوځ ستر درستیز وایي چې ځواکونو یې تېره شپه د روسیې له ټولو 14 بی پیلوټه الوتکو څخه 11 له منځه وړي دي. متحدو ایالاتونو خبرداری ورکړی چې کچین روسیه ته وژونکي پوځي وسایل ورکړي نو دا کار به لوړه بیه ولري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلوان پرون وویل واشنگټن د پیکنګ اقدامات ساري او د هغه په وینا چین تر اوسه روسیه ته د پوځي مرستو غوړوي نه لري. له سینن سره په خبرو کې ښاغلی سلوان زیاته کړه پیکنګ په پریکړو کې خپلواک دی خو د هغه په وینا له روسیې سره د اوکراین په جګړه کې مرسته به یې بیه ولري. له دې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې روسیه د اوکراین په جګړه کې د سیمې له ځینو هیوادونو او له هغې ډلې ایران او چین نه مرسته ترلاسه کوي. ایران او چین دواړو دا پورونه رد کړي دي. او افغان بوکسر هلمان الکوزی خپل کانادایی سیال تماته ورکړه. الکوزی چې په کانادا کې اوسیږي تیره شپه تکړه کانادایی بوکسر کودی کلیتا په اتم راوند کې ماته ورکړه. دا د بوکس په حرفوي لوبو کې د هلمان نهمه بریا ده. بیګانۍ مسابقه د انټاریو ایالت د برومتون ښار په 5000 کسیز لوبغالي کې وشوه. هلمان الکوزی له 2011 کال راهیسې بوکس په اماتور ډول کوي خو د 2015 کال په وروستیو کې په حرفوي ډول دې لوبې ته مخه کړه. په دې موده کې هیڅ لوبه نه ده بایللې خو نه لوبې یې ګټلې دي. هغه د چک جمهوریت، ارجنټاین، اسپانیا، کاناډا، مکسیکو او هنګری لوبغاړو ته ماتې ورکړې دي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو د بحث مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن په دې بحث کې په تهران کې د افغانستان په سفارت کې د بدلون پر موضوع خبرې کوو. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل وایي چې نن سهار د ډیپلوماتانو یوه اووه کسیزه ډله تهران ته روانه شوه چې هلته د افغانستان د سفارت چارې په رسمي ډول ترلاسه کړي تر څو د خدمتونو په وړاندې کولو کې خنډ رانشي. هغه ویلي چې مولوي فضل احمد حقانی په تهران کې د افغانستان د سفارت د نوي شرزدافر او سرپرست په توګه ټاکل شوی دی.
د دې سفارت یو ډیپلوماټ حامد راه گزار پرون ازادي راډیو ته ویلو چې ایران له دوی غوښتنه کړې چې سفارت طالبانو ته وسپاري او زیاته کړې چې د سفارت موټر وسایل او کیلې په امانتي توګه د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارلې. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون یک شنبه نه وخت د یو بیان په خبرولو سره په تهران کې د افغانستان د سفارت د چارو په سپارلو کې خپل رول رد کړی او هغه د افغانستان کورنۍ مسله یاده کړې ده. د ایران د مهر خبری آژانس راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې همدارنګه ویل شوی چې په تهران کې د افغانستان د سفارت سپارل او پکې تبدیلی د افغانستان کورنۍ موضوع ده او د ایران د بهرنیو چارو وزارت په هیڅ ډول په دې موضوع کې مداخله نه ده کړې. د دې موضوع مختلف اړخونه به په دې بحث کې خپل میلمنو د افغانستان له پخواني ډیپلوماټ عزیز الدین معارج او د سیاسي او نظامي چارو له شنونکي احمد خان اندر سره وڅېړو. دواړه میلمنه د ټلیفون له لارې را سره وصل شوې دي. مخکې له دې چې میلمنو ته وار ورکو خبده وی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل غږ وورو.
نن به په تهران کې د افغانستان اسلامي امارت لخوا ټاکل شوی شارزدا پیر محترم مولوی فضل محمد حقانی او رسره ټیم به تهران کې د افغانستان سفارت چارې رسمن ترلاسه کوي. د دې لپاره چې په ایران کې د میشتو وطنوالو لپاره د سفارت په خدماتو کې خنډ او ځنډ را نشي، د بهرنیو چارو وزارت رهبری پریکړه وکړه چې نن سهار له کابل څخه د مجربو ډیپلوماټانو یو اوه کسیزه ټیم تهران کې د افغانستان سفارت ته واستوي ترڅو د نوي شارزدا پیر تر څنګ خپل هیوادوالو ته خدمات وړاندې کړي. د بهرنیو چارو وزارت دا پرمختګ د افغانستان او ایران په دوه اړخیزو اړیکو کې مهم او مرستندوی ګام بولي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل غاګو دوارو ملمنو تا ورزو ده پوزی چارو او ده سیاسی چارو شنون که احمد خان اندر او ده افغانستان پخوانه دیپلومات عزیز بین معارج تاس دوارو تخیر اغلاست ویو معارج سب لمره با لتاسو او پختم چه ده ایران ده برنه چارو وزارت پا تهران که ده افغانستان ده سفارت د بنی په بدلون کې خپل رول رد کړی دی او هغه د افغانستان کورنۍ موضوع بللې ده. تاسو فکر کوئ آیا تهران په دې مسله کې هیڅ رول نه دی لوبولی؟
مننه د ام د تاسو په تاسو تخنیکي همکاران ته قدمه مل ما انداز سره او اوریدونکو ته سلامونه ترماته کوم. اصل بنیاد کوم ګراسو هر هیواد خپل بهرنۍ پالیسی او بهرنۍ سیاست د خپل ملي ګټو د خپل ملي ویاړونو د خپل ملي افتخاراتو پر بنیاد باندې جوړی. کله چې د دې ملي ګټ ایجابي د لنډۍ سره نورې وادو سره تعامل تمامه ده کیږي تعامل هم کوي په خپل طرز العمل چې خپل ملي ګټې په پام کې نیولي او معاملې هم کوي. تر اوسه ډیپلوماتیک اصولو ته مخکې له کال 1945 نه د ډیپلوماتیک اړیکې بنا پر حقوق د بندوال خصوصي یا د تعاملات د دوه هیوادو پر مایند کې ودا تامینېدل عمل بالمثل کې د معاملې کې د لیکه مزیات کې د خپل قاعده او اصول وه. د سفارت پر سطح د سفارت کبرا پر سطح د جنرال کنسولی پر کچا او د وزارت مختار پر کچا او داسې د اتشه او د دفتر ناظر پر کچا بیا د تقسیمات کې د څو ډیپلوماټان د تاسو راځي د منصور راځي تاسو ته کوم ځای کې درکو دا تعاملات جوړېدل په می کچا کې معاملات ډیپلوماټیکو او مذاکرات ډیپلوماټیکو قیادت ډیپلوماټیکو او رابط ډیپلوماټیکو مارنو نسل یو شپتم کال کې کله چې کنوانسونه دیانا او شکاکو په نړیواله کچه باندې جوړ شو روابط ډیپلوماتیک ستاندرد معیاري کړل او لکه بیت المال غونډه یا متحد المال غونډه په ټولو نړیوالو مورې اجرا کړ چې هغه اصول وستو ته دراوي کوي او ثاني ده. نو بنا اصل عمده په ډیپلوماتیک اړیکو کې دا د دولت سره د ډیپلوماتیک اړیکو جوړې البته منظومه ډیپلوماتیک اړیکو نه د کنسولي خدمات کې کنسولي په دې کې باید دولت ته پرسپیکټ په رسپټ په ځاندلو مسله دا چې هغه دولت تاسو مشروط او اعتبار لري هغه دولت تاسو ګوته ګوري که چیرې هغه دولت ته د دولت پایس باندې نه پیژني او میارونه نه لري یا مشروط کورنه یا بهنه نه لري کوته دانش ډیپلوماټیک اړیکو سره جوړ کې یو خو استثنایی حالتونه وو چې مثلا پخوا مشکل نه نه چې ختم کاله لږه نوې څه کې
ماره صاحب خبره دلته خبره رازو وس خبره رازو دی ته چې په تهران کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو کمخکنی ورته وایو ازادي راډیو ته ویلو چې ایران بهرنیو چارو وزارت ورڅخه غوښتي چې سفارت طالبان ته وسپاري. فکر نه کوي چې آیا ایران په دې برخه کې مداخله نه ده کړې؟
بالکل زوس هم دغه مسلې تراتلم هم د مسلې تراتلم چې نن سبا دغه ډیپلوماټیک اړیکې او تعاملي شکل جوړ کړی ده. هغه دا دغه اوس تهران یا سبا د ترکیه یا مخکې بل هیواد لکه مسکو، چین، ازبکستان کله چې ډیپلومات مني دا معنا دا ده چې په نا اعلان شوي توګه یا نه اعلان شوي توګه دولت د امارت اسلامي طالبان په رسمیت پېژني. ایران مخکې راغی، پلاوی یو خپل سفیر یې بدل کړ، کاظمی قومی چې هغه په د افغانستان په چارو کې مسؤول او تجربه کار جماعت و دای راوسته. وروسته طالبان منده دا ومنله چې ابراهیم صدر، زاکر، شیرین او داسې فاضل دوی په هغه کسان دي چې دوی په قومو په اصفهان او په مسر کې دفتر نه درلودل، دا راوسته سر جابجای کړل. دلته مشکلات پیدا شوه ځکه یو پلاوی لوړ پولي پلاوی د پاکستان پوځي چې هلته واک لري په منډه راغی افغانستان ته. دلته نو ایران له چین سره شل قرارداد او 500 کلن قراردادونه لاسلیک کړل نو بینان دلته خدای ضرورت ترانزیت خاورې ته هم لري افغانستان او دې خواته د داعش نه خطر هم ساتي چې کورنۍ سره خطر بینان دایر امتیاز ورکړ خانقاه بېشوندي د ایران نه بېشوندي وزارت خارجه نه امکان نه لري چې سفارت طالبان ترک او دا زمینه ورته مسله کې ویزه چا ورکړله. دا کسان څنګه لاړه تهران په هوایي ډګر کې کته سوله او نور پخواني ډیپلوماتان ګرچې هغه غیر اصولي و ځکه هغه د کوم دولت نمایندګي نه کوله، پخواني دولت سقوط او طالبان نماینده او د ملي نماینده نه و. دا ټول تفاهمات
مننه ماره صاحب اندر صاحب تاسو درځو. لدی مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی په دې ورسته کې ویلو چې تهران له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو اړیکو په اړه پالیسی نه ده بدله کړې، هدف د طالبانو له سرپرست حکومت سره و. تر اوسه پورې چې د طالبانو حکومت د ایران په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد د پرسمتن د پیژندلې خو ورسره اړیکې پاللې دي، آیا فکر کوي چې دغه وروستی اقدام د دې ښکارندوی کوي چې تهران د طالبانو سره په اړیکو کې یا د افغانستان په وړاندې په اړیکو کې بدلون راوستی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه نوري صاحب تاسو ته او د تاسو پروګرام ډېر قدرمن میلمه پیاوړي ډیپلومات چې په همدې ایران کې د ډیپلومات وظیفه یې لکه ښاغلي ماری صاحب ته خپل ټول هیوادوال ته تاسو د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. داسې ګنګوسې شته چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر څه جوړجاړی کړی ده خو میډیا ته نه ده وتلی. په همغه تناسب دا تقریبا نږدې دوه کاله پوره کېږي موږ له ایران سره ډېر نږدې پوله په پوله پراته او ډېر اړیکې تجارتي، اقتصادي، همداسې نور فرنګي اړیکې مو سره لرو. دا مجبوره کېږي چې ایران په دومره وخت کې یو سازش له افغانستان له اوسني حکومت سره کړی وي. دا په دې خاطر چې ایران هم د امریکا سره په ستونزو کې ده او د روسیې چې د افغانستان ډیپلوماټان منلي هم داسې د چین دوی سره نږدې همکار او ملګری ده. نو خامخا دغه دواړه چې هم د امریکا سره په مقابله کې ده او هم د چین او روسیې نږدې ملګری ده، دا خبرې تاثیرات لري. او بل خپل ایران هم ضرورتونه لري، ځینې د اوبو موضوع ده، ځینې نور تجارتي مسایل دي، دوی تیل څنګه ولېږول شي، نور د ترانزیتي لاره د افغانستان دوی ته خلاص شي. دغه د سفارت بدلېدل یا د سفیر بدلول مستقیما د ایران لاس ته کې او دوی په خپل هغه جوړجاړی چې تر اوسه معلوم نه ده د دې په حساب باندې سرته رسولی.
مننه اندر صاحب. ماری صاحب، د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پرون په څو ټویټونو کې ویلو چې په تهران کې د افغانستان سفارت لپاره د نوي ښار زدافر او ډیپلوماټانو له ګمارنې سره به په هغه هیواد کې د میشتو افغانانو او د ایرانیانو لپاره د خدمت رسونې چارې په ښه روحیې او تعهد دوام وکړي. او دغه راز به د وزارت ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو لپاره دا یو مثبت ګام دی او هغه به لا پراختیا وکړي. فکر کوي چې له دې وروسته به تعامل په بل ډول وي د تهران د طالبانو سره د تهران تعامل؟
زه فکر کوم د دواړو هیوادونو په ګټه ده، څنګه چې جناب اندر صاحب وفرمایله. ایران هم ضرورت لري افغانستان جغرافیې ته، ترانزیت ته، همداسې یو مارکیټ ته ضرورت لري. نو تقریبا یو 3 میلیونه نفوس دا چې تقریبا خپل ایران یو تولیدي او صنعتي هیواد هم ده او بل د امنیتي لحاظ خراب ده بله مسله چې هغوی خپل ډار ترلاسه کوي. او افغانستان د پاره هم ښه ده ځکه دلته توکې به راځي او سوداګري معامله وي. داسې د کډوالو د پاره څه پېښېږي او څه کېږي زه ګمانه کوم دا ډېر قوي اثر ولري. په خواته او دته جمهوریت او نظام او پیران پرستان ته ځانده
دا تاسو مارسه تاسو د یوې موضوع یادونه وکړه. پرون په د تهران سفارت کې د افغانستان پخوانیو ډیپلوماټانو هم دغه اندېښنه را برسېره کړې وه چې کچېرې دغه سفارت چارې د طالبانو کسانو ته سپارل کېږي نو په دې هېواد کې ډېر افغانان اوسي چې د همدغه حکومت له ویرې ایران ته پناه وړې ده. په تېره ویل کېږي چې ډېر پخواني پوځیان په ایران کې دي او ځینې نور ممکن وایي چې د دوی هغه اوسېدنه هم په یو ډول له خطر سره مخامخ شي.
نا هغه کار نه شي کېدلی. هغه تنظیم او ترتیب مسؤلیت د مقدوالو ادارې اتبا ورته وایي د ایران دوی لري. ما همدا خبره وخت یاد ولي وکړه چې پخوال ته جمهوریت و او د ایران پرستر ته ځانده قوي ډیپلوماتیک اړیکې درلودې. برم کړ دولت د افغانستان له ایران هیله کړې جمهور به ورته هلته بحث یې ورسره کوه. ته زه د ډیپلوماتو په غو یو وخت کې کردار صاحب راغله له خاتمې سره همدا د کډوالو مسله منځي خپل هغه خپل اصول خپل پروګرام خپل مشته وړه یمنه به کولی مره د سفارت دی کې ډیر رول نه و موږ ډیر زیات د یاداشتونه مکتوبونه دا مسائل ورکونه اما دوی به ډیر قوي تمنه وکړي د څه خاصه په طالبانو په اصول کې ماتان هغه فل حال سفیر پکې چې نه ده نه اګریمنت ورکړی د چمبا د باندې نه ده وړي لومړی چې کارتاب ده اوس شاز دافیر دی یعنی چارج افیر یعنی د مسول سرپرست ته اوسېږي نو دا د تاسو نه لاو دا خطر مو کډوال ته پیښ دا په صورت باندې امکان لري د کاتو کوم مسله کاندا کې له وانه د دې څخه راکړوتاسي او دا کوزي خدمات کې د کوم ډول هیته نشته ځکه په دې نه په افغانستان کې د خپل وګړو خدمات نه کوي جنو خوځي بل کړي د خځې کار ته لګي دي زمينه د کار نه مسته دي خلک شکایت لري
بلکې
لري نو چې دلته دا کار نه څه پاتې د پیلاتو نه فارو په پردي مور کې څوک راځي څه باندې کوله سر دومره سہولت به چې هغه رشوت او فساد څه مخه په خوا ډېر وو یعنی واقعا تاسو دې زیات فساد کې دغه وخت خلک شکایت کوي چې وکالت خاط یا وایي پاسپورت موږ په 15000 $2000 ډالر باندې جوړو
مننه مارسه
سفارت هم کوي چې بګره پرمختر خان ورو پیسې اخلي دا فساد بل کم یو صورت به جاتي.
بله مننه مارسه اندرسه مخله دې چې طالبان په افغانستان کې وخت ورسیږي تهران ورسره خې اړیکې پاللې او ډیرو ایرانی چارواکو هم ویل چې ځینې امنیتی اندېښنې شته په هغو سیمو کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي هغه له ایران سره پول لري. کله چې وخت ورسېدل بیا هم تهران له طالبانو سره تر اوسه پورې ښې اړیکې پاللې دي. د ایران لپاره د اندېښنې وړ مهم مسایل کوم دي چې تهران دې ته اړ باسي چې له طالبانو سره په یو ډول تعامل ولري؟
من نه کوم ګوري ځینې ډیپلوماټیکي او حقوقي مسایل خاغلي معرفي تاسو ته وړاندې کړل. ایران خپل ملي منافع لټوي. وګوري نه د چا دوست نه دښمن دي نه د افغانستان د هیڅ حکومت د دوستان شوی دي او نه د دښمنان شوی دي. کوشش کوي چې دوی هغه فرنګي ټرمینولوژي په افغانستان کې څنګه پیاده کړي او څنګه ارجنټان لري او شوی مذهب څنګه له طالبانو سره جوړ کې او په واکه شریکي او بیا دوی په لکه د پخواب شان چې جمهوریت کې لوبي کوي په وزارتخانو کې په وزارتونو کې دوی خپل اجنټان جبیا کې مثلا تاسو ګری په خوای چې یو جهادي قماندان په نوم د تورن اسماعیل وزیر دی برق ټول قراردادونه ایران سره ټول ټول خراب لینونه او برق سټیشنونه کوم ترمیمات شو غیر اورل ټول د میلیارډ ډالر ایران ګټو کړ. دوی دغه چې موضوعات ته سترګې پټه کړې دي زه باور لرم چې دوی په خپل ملي منافع باندې ولاړ دي او هر کله چې خپل ملي منافع په خطر کې خپل نخي
که راستو د امنیت موضوع ته امنیتي موضوع ته د امنیت لپاره تهران اندېښنه څه ده؟ په افغانستان کې اسلامي دولت ډله یا داعش ویل کېږي چې د طالبانو په وړاندې یو سرخوږی جوړ کړی دی او موږ یې ولیدل هم چې د ډیرو حملو مسؤلیت هم دې ډلې اخیستی دی. آیا فکر کوئ چې داعش هم د ایران لپاره یو د اندېښنې وړ موضوع ده؟
د ایران اخوندي رژیم ډېر یو قوي رژیم د تصویر چې ډېر تظاهرات او ډېر مسایل دي هغه ټول کنټرول کړو. ایران باید پوسی او ایران نړیوال هم باید پوسی چې داعش رشي د افغانستان
ترادون نبیرون دی زای معلوم ده لکه پاکستان او شاید ایران هم کل کل و سلام کاری افغانان نه ترستان و نه پا افغانستان که توریزم مرکزو هسته دوی دار لری دغم سیاسی لوب کی پا در وقتی دوی کوشش کی چه کل چه گتی دایش هم پا افغانان و تپی او کل چه بیانوخسی بیاوی نه چه دایش بله واد کی وخی نو د ایران زین مشکلات سعودي عربستان سره شته چې خامخا دوی د لیګي کوشش کوي په څنګه کې چې وسنۍ د طالبان حکومت د لوی سره نږدېوالي ولري کتا شو لري چې داعش نور په لاساو ډلې ست چې ایران ته د مذهبي ستونزې جوړوي چې او ایران له افغانستان سره د وګړه کول لري او همداسې تاسو وینئ چې هم دا وسم الته د بلوچستانو مبارزې او جهادونه روان دي کېدای شي چې ایران د دې لپاره هم د افغانستان له وسیني اسلامي امارت سره خپل نږدې اړیکې غواړي او پاینده کې دار لري مګر د دې حکومت قوي ده هر سال ته جګړه نه تیر شي هر څه تر کنټرول لاندې دي دغه ځینې مسایل چې ادوی داعش دا لوبه ده چې کوي کوشش کوي چې وبخړي کې او کبانو نیسي
مارسه تر اوسه پورې د طالبانو سرپرست حکومت پاکستان چین روسیه او ترکمنستان ته خپل استازي استولې دي او په تهران کې د سفارت چارې هم ورسپارل کیږي د سفارت چارو دغه په تهران کې د ورستۍ اقدام چې بد فکر کوي چې د طالبانو د حکومت چې په نړیواله توګه تر اوسه پورې منځوي ده او هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژندلې موقف لا پیاوړی کړی او دوی به هدف ته چې غوړي نړیواله حکومت په رسمیت پیژني یو ګام ورنږدې کړی
بالکل بالکل دا څرګنده خبر ده د دې خو امتیاز فرصت هم ده او دا د طالبانو پر خپل بلګه هم ده چې نور هیوادو ته هم وایي چې موږ مشکل نه لرو کچیر د موږ مشروعیت او د مشکل خو هغه ده ایران یا ترکیه نور ولې زموږ په ډیپلوماټان باندې یا سفارت موږ سره کړی یا د سفارت مقابل کې پاله ده یو درې چا هم واځي افغانستان د جواله تم خلاصيږي دا به تم جوړیږي کله چې ایران په دې مباحثه باندې لابي هم کې خاصه خبره ده ګورې باید وخت موږ وایو د موږ ونديان او د سیمې اتای وځونه په افغانستان کې په ثبات حکومت نه وایي ځکه د باثبات حکومت د خواسته نه براو ده کی دا په وړیا توګه چاطره
سو مارسب دغه موضوع تاسو وای د په تیرو کلونو کې ډیر ځله تکرار شوی د افغانستان سیاستوالو هم را برسره کړی ده د څه ویل کې چې اوس یو ماشوم هم پویږي چې مثلا پاکستان په افغانستان کې کومې ګټې لري هغه کومې مشروع دي کومې غیر مشروع دي ایران ګټې څه دي روسیې ګټې څه دي د چین ګټې څه دي خو کراش اوس دغه اوسنی وضعیت خو د طالبانو حکومت چارواکو هم په کراتو ویلي چې له هر هیواد سره چې دوی اړیکې ټینګوي هغه به د دواړو هیوادونو د متقابل احترام پر اساس باندې وي او په د ډیپلوماتیک دګر کې به اوس افغانستان یو څه تجربه هم کړې وي چې تر څه حده پورې له د سیمې د هیوادونو سره خپلې اړیکې وپالي او په هغه کې د افغانستان هغه مهمې ګټې څه دي
ګوره ما دا خبره چې وکړه سیاست مو کدا یو دا امتیاز طالبان تر کول کیږي ځکه دا ته سیالي د شرق او غرب بلا کو ده ایران هم او د چین سره روسیې سره هند سره اړیکې لري روسیې به څه دا کار نه کوي سره هلته شرطونه دي هلته تر اوسه پورې کابینه او دولت سرپرست ده مسؤول نه ده خپله وزیر خارجه مسؤول وزیر نه ده سرپرست وزیر ده ا دې دوه تړون نقصه وای ده د خوته شرایط پر د نړیوال دي چې خود بشر نقص کیږي په افغانستان کې ا ته وګورئ لامه دې د شورا امنیت دې ملګر ملتو سازمان وړاندې کیږي بیا دې خوته بیا دولت څنګه کوي چې یو طالب او ډیپلوماټیک اړیکې جوړ دا امتیاز ورکول دي هم ګوره راغ حرکت وکړي خپل سفارت خلاص کړي چین ډیپلوماټومانه روسیه او مانه ایران او مانه اوس هندم شکایت کوي د افغانستان سفارت د تسین کې دی ته دلته اوس خبره دلته د مدیریت کو کار ده دا د شرق بلاک سیالی ده طالبان او تای امارات ته امتیاز ورکول کیږي په دې کې اوس طالب څومره ګټه اخیستای شي څنګه پالیسی جوړوي شي څنګه کوي چې بلانس سیاست جوړ کړي له شرق او غرب نه دې کې امتیاز واخلي او همدغه چې له دغه سیالی نه په ګټه پورته کول سر په غرب کې هم د څو پالیسی ورکه چې وی هم د دې ډیپلوماټانو باندې بیان خبره حل کیږي
بله
چې امریکا یا روسیې اقدام وکړي د دې ډیپلوماټانو ومنل نو نه نړۍ خانه خان حتی د طالبان امارات پر رسمیت دي د تاسو په کار مدیریت ته متخصصین کسان دي
مسلکی کسان سره کین دو تا پالیسی جوړ.
خو مارسب خبر دلته دی د طالبانو د حکومت د کورونی مشروعیت موضوع هم مطرح کیږي که چیرې مثلا نړیوالو سره دوی تعامل کوي له یو قوي پیاوړي دریس څخه چې هغه له کور اخیستل کیږي، آیا فکر کوي چې له کور دوی له دغه پیاوړي دریس څخه برخمن دي؟
نه، دوی خو دا نه دي، دلته تر اوسه پورې دوی ملت باندې متکی هم نه دي، کوم مشروعیت د لوی جرګې یا د انتخاباتو هم نه راغلی. دا صحیح ده، اما که نړۍ د خپلو ګټو پر بنیاد دواړي بیا څه کوئ؟ ګوره، ما وخت ایران مسله یاده کړه، کله چې طالبان د تحاکم وو هر ورځ دوه دانې تیارې د شرقي میدانوی د مشهد نه کلاب ته و خوجه بهاودین ته پرواز کړ، مهمات سلا او پیسې ویستې کې د مسعود او د شمال ډلې ته وړل. کله چې بیا دلته د جمهوریت مسله راغله، د بن مسله راغله، تاسې ولیدل چې په قوم کې او په مشهد کې طالبان ته دفترونه خلاص ول، او په نیمروز او فراه کې وسط گیر سواله سید ایران طالبان سره مرسته کوله.
بله،
یعنی ساده خلک نه دي، مونتا امتیاز ورکو د خپلو ګټو پر بنا دا کار کوي. مونږ ته پکار دا ده چې خلک صادق دي، کنه دې مونږ څه کوو؟ یعنی منظور طالبان دي، وي خپل ګټه کې هو خیال دي، که پنجاب د امریکا د کروس د ایران د فلسطین د مبار مملکت څه ده خراب ده.
بله،
خبر دې کړه چې مونږ که بهرنۍ پالیسي ولرو، ضعیف حاکمیتونه، خاموش ما او بیتفاق ملت همیشه ناکامی او زمینه بلته متحدی دی بلو گردن.
مننه مارسب. اندر سب تاسو سب که وایی چه ایران ته ورنژدې کېدل به د سیمې له هیوادونو او نورې نړۍ سره فکر کوي چې د طالبانو پر اړیکو اغیز وکړي؟
لکه څنګه چې تاسو او ښاغلی ماجد صاحب هم ویلي، دلته زموږ کورنۍ موضوع ډېره مهمه ده. چې په کور دننه دوی سره کوم حکومت معیاري حکومت جوړوي، کله چې معیاري حکومت نه وي نو نړۍ خو جمهوریت هم په رسمیت پېژندلی وي. کله چې هسې منم خبرې کې خپله امریکا تر بېزاره شو، امریکا متکده او ټول همدغسې جمهوریت سقوط وکړ. نو که چیرې په افغانستان دننه کې د افغانستان د 30 میلیونو اتباعو په سر باندې یعنی سوداګري ونه شي، دا ګراوګان نه دي نیولي، دا افغانان باید په جګړو کې ډېر ځورېدلي وي، نور باید ونه ځورېږي، پردۍ نیابتي جګړې هم رانولي. او دلته حکومت وظیفه لري چې د خپل اتباعو لپاره خدمات وړاندې کړي. همدا اوس نیم قشر د جامع فایل دی، لکه ښځې نه تعلیم ته پرېښودل کېږي، نه تحصیل ته، نه کار ته. داسې حکومتونه به ډېر خلک یا ډېر هېوادونه د خپلو سیاسي او استراتیجیکو مقاصدو یا استخباراتي مقاصدو لپاره ومني رسمیت، مګر کله چې د افغانانو د نه مشروط نه اخته، زه باور نه کوم چې دا چې حکومتونه دوام ومومي. ښه به دی چې د طالبانو حکومت د افغانستان دننه ډېر هغه کارونه کې یوازې د شروالي کارونه ضرورت نشته، بلکې د خلکو زړونه خپل کړي، خلکو فاصله لرې نشي، خلکو ته د شرایط د ژوند، د تعلیم، د تحصیل، د کار حق ورکړي. همدا اوس ټولې چوکۍ دوی نیولي دي، خلک په تیک دي، ځوانان کدرونه په ټولو په تیک دي. تیک دي ولې وتښتي؟ باید په افغانستان دننه کې پاتې شي افغانان، او دا حکومت باید افغانان لپاره خدمات وړاندې کړي.
بله، مننه مارس صاحب. ورسې پوښتنه ډېر وخت نه لرو، تر اوسه پورې نړیوالو لاس نیولی دی چې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت وپېژني؟ د سیمې هېوادونه سره له دې چې د ایران په شمول چین او نورو هم له ایران له افغانستان سره یا د طالبانو له سرپرست حکومت سره نږدې اړیکې پاللې دي، په سوداګرۍ برخه کې، سیاسي برخه کې، مختلفو برخه کې، خو بیا هم دوی منتظر دي چې نړیواله ټولنه په راس کې امریکا څه کوي. آیا د طالبانو حکومت په رسمیت پېژني کنه چې دوی بیا ورته اقدام وکړي؟ فکر کوي چې لومړنی په رسمیت پیژندنه کې کیږي په راتلونکي کې هغه به له واشنگټن له لوري وي؟ بله مارس صاحب.
بله سر، غواړی.
بله، مهرباني، وخت نه لرو، کم لرو، مهرباني.
زه ګومان نه کوم ځکه طالبان ته شرایط ورکړ شوي دي. طالبان په هیڅ صورت باندې تغییر او اصلاح نه راوړي، نو نړیوال نه څه کوي په رسمیت طالبان د څه کاري چې یو پروژه ده د یو خاص هدف د پاره په دې جغرافیه کې سره ناکم دي، ځکه دوی د خپل بقا او د حکومتدارۍ لپاره د معیاري حکومت لپاره کار نه کوي. برعکس، هغه کسان چې په مطبوعاتو کې ناست دي، په تلویزیونو کې ناست دي، هغوی غواړي چې دوی باندې سالم به نیول کړي، چې ساعت راولي په جای دې چې هغه عملي کې دوی هغوی بندوي. تلویزیونو ته وایي دا کسان مه راپرېږدئ چې نور راستې ته خبرې وکړي. یعنې معنا دا ده چې دا کسان برحق دي، دوی غله دي، مثلا غلط دي، ناروا دي، ناحق دي.
بله،
حق وای دوی به حق وای خودی به خلک په خوده استدلال او منطق سره ویلې. ما هغه خبره د پکې او په افغانستان کې کې بيخي وزن نو ما را داد چې دوی هیڅ په صورت باندې اصلاح نه راوړي.
مننه کور ودان د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ عزیز الدین ماریچ او د سیاسي او نظامی چارو شنونکو احمد خان اندل چې د 15 دقیقې په دې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. دا بحث مانو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته مخته یوړ.
دنجونو په ښوونځي کې دا اول سنسه نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه معلمانې خالات ټول شي دی
لیاور خلک د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي حال چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لرو نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.